السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین یو بجه د نن د خالی ورځ د 2020 کال د جنوري سلور منیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. او روان یو سات کې د پاوس په قانون کې د بدلون د منځوري د خیبر پختونخوا د کابینه کې د بدلون کولو سره سره په یو شمېر نور موضوعات او معلومات ترکو. او نیس پروګرام سندري جادوګری هم لرو او ریدلې مهې روي کولمړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرنه.
ستړي مشي ډومبه د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان د پارلیمان دواړو ایوانونو د دفاع لپاره قائمه کمیټه د ځمکني سمندري او هوایي ځواک د مشرانو د دندې د مودي غزولو پاړه د آئینی بیل د مسودې منځوري ورکړې. د شمالي وزیرستان د ماچوس سیمې کډوال به د مارچ د میاشتې نه خپلې سیمې ته استول کیږي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې د ایراني جرنل قاسم سلیماني د وژنې حکم یې د جنگ ودرولو په مخه ورکړی و. اوستمشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی د دفاع پاړه قائمه کمیټه د دغه هواد د ځمکني سمندري او هوائي ځواک پاړه په آرمي اکټ کې د بدلون د درو آئینی بیلونو د مسودې منځوري ورکړې ده. د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي سینټر اعظم سواتی ویلي چې د ځمکني سمندري او هوائي ځواک د مشرانو د دندې د مودې پاړه د آئینی بیل مسوده کمیټه په متفقه توګه منظوره کړي او دا بیل به اوس د منظورۍ لپاره د قومي اسمبلی راتلونکي غونډه کې وړاندې کیږي. خو د سینټ د دفاع کمیټه کې له جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي غړي سینیټر مشتاق احمد تیر ورځ مشال لريو ته وویل چې په کمیټه کې د دې بیل مخالفت کړي. د لخوا د قومي اسمبلی په ټوټر پاڼه د سپیکر اسد قیصر پیغام خبر شوی چې په کې ویل شوی چې د قومي اسمبلی هغه غونډه چې نن به کېده ځنډول شوی اوس به دغه غونډه به اوس د جنوري په شپږمه کیږي. د لخوا جمعیت علما اسلام فضل الرحمن، جماعت اسلامي پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند پوز د مشر د دندې د مودې غزولو د دې بیل مخالفت کړي. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څنګه وایي چې تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د پوز د مشر جنرل قمر جاوید باجوا ترمنځ په ټلیفون خبري شوي. د پوز لخوا ویل شوي چې په دې خبرو کې په عراق کې په یو امریکایي هوایي برید کې د یو ایراني لوړپوړي پوځي جنرل قاسم سلیماني د وژنې نه پس په سیمه کې د راپورته شوي صورتحال په اړه خبري شوي. د پوز بیان میجر جنرل آصف غفور په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د دواړو مشرانو په مندني ختیځ کې پر مخ زیاتېدونکي کړکېچ او د هغې په نتیجه کې د راپورته شوو حالاتو په اړه خبرې کړي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې راتلونکي اونۍ به په صوبایي کابینه کې د دمشو قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکي وزیران یا سلاکاران شامل وي. تېره ورځ له مشال لیډو سره په خبرو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وویل
صوبائی کابینہ کے ان شاء اللہ نیکسٹ ویک پورے امکان دے سے رد و بدل اور نوے انڈکشن میں پکی کی نوے خلق آغستہ کی گی اور دفاٹا چکم زمشدہ اضلاع آگے نہ نمائندگی آغستہ کی گی کابینہ کی ان شاء اللہ.
له خیبر پختونخوا سره ترجم کیدونه پس تیر کال د جولای په شلمه په قبیلې دلو کې د صوبایي سملای په شپاړو سوګو ټاکنې وشوي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي و چې په صوبایي کابینه کې به یادو سیمو استادو له نمائندګي ورکوي. خیبر پختونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د روان کال د مارچ میاشتې نه بعد د صوبایي د شمالي وزیرستان د ماچوس سیمې کډوال خپلې سیمو ته استوي. تیر ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د یادې ادارې ویاند احسان داوړ وویل چې د دغو څه د پاسه 1400 کورنیو د ستنېدو پلان یې برابر کړی.
د ماچوسو چې کوم خلک دي د دې لپاره موږ په مارچ کې دوی لپاره شیډول جوړ کړی دی. امید په خدای ده چې د مارچ د اول هفته نه بعد دوی د واپسې عمل شروع شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د ماچوسو سیمې خلکو د میرام شاه پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې وه چې پکې خپلو سیمو ته یې د ستنېدو غوښتنه کړې وه. د احسان داوړ په خبره دا مهال د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي څه د پاسه 15,000 کورنۍ د کډوالۍ ژوند کوي چې ډېر ځل به خپلو سیمو ته واستول شي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې هغه د ایراني لوړپوړي پوځي مشر د وژنې حکم په دې مخه ورکړی و چې د جنگ مخه ونیسي. د ټرمپ په خبره دغه وژلی شوی پوځي جرنل د امریکایي اهدافو ملګرو پر ضد د ژر او بدمرغه بریدونو جوړولو په هڅو کې و. د ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې مخکې راغلي چې د قدس ځواک په مشر قاسم سلیماني د هغه برید نه یو شوار اوس پس چې هغه پکې ووژلی شو. د عراق نه داسې راپورونه راغلي چې تر دې وروسته په ایران پلوه ملیشه بل برید شوی چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژلی شوي دي. دي د دې نوی بریټ پاړه راپورونه په سمدستي توګه نه دي تایید شوی. دا هم نه د سرګندا چې د دې بریټ تر شا د چا لاس دی. ټرمپ دا سرګندونه تیر ورځ په فلوریډا ریاست کې یوې خبري غونډې ته په داسې حال کې وکړي چې په لویانو یې د دې پریکړې چې سلیماني و وجلو ستاینه کړي. ټرمپ د سلیماني د وجنې د خپلې پریکړې دفاع وکړه او زیاته کړه چې دا اقدام یې ځکه کړی چې د جنگ مخه ونیسي. وایي موږ دا اقدام د جنگ شروع کولو نه بلکې د جنگ ودرولو په مخه کړی دی. تیر ورځ ایران د ملګرو ملتونو امنیتي شورا او سیکرټري جنرال ته یو خط لیکلی چې پکې ویلي شوي چې د نړیوالو قوانینو له مخه ایران دا حق لري چې د دې وجنې په ځواب کې ضروري اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوتریش خپل هغه بیان تکرار کړی چې پکې په لیبیا کې په سمدستي توګه د ډزبندۍ غوښتنه شوې او په ټولو خواوو یې غږ کړی چې په دغه هیواد کې د خونی شخړې د خاتمې په موخه مذاکراتو ته راستانه شي. تېره ورځ ښاغلي ګوتریش په خپل بیان کې خبرداری ورکړی چې په جنګ کې د ښکېلو ډلو سره هر یو بهرنۍ مرسته به د دغه روان کړکېچ د پورم نو سیاسي حل لپاره هسې نورې هم د ستونزو سره مخ کړي. د سیکرټري جنرال دا څرګندونې پس له هغې مخې ته راغلي چې د روانې میاشتې په دویمه نیټه د ترکیې پارلمان دغه هیواد ته د یو کال لپاره د ترکیې د پوز داستولو منځوري ورکړي. داسې اندېښنې دي چې د ترکیې د پوز د موجودګۍ له امله به په لیبیا کې روانه شخړه نوره هم کړکېچنه شي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د فوټبال لوبډله وایي چې د جنورۍ په میاشت کې په قطر کې د روزنو پلان منسوخ کړی دی. د لوبډلې په خبره دا پریکړې په سیمه کې د رامنځته شوو حالاتو د ایران او امریکا ترمنځ د مخ پر زیاتېدونکي فشار له امله کړې. د امریکا د فوټبال فیډریشن تېره ورځ دا اعلان پس له هغې وکړو چې په عراق کې یو لوړ پوړی ایراني پوځي جرنل په امریکایي هوایي برید کې ووژلی شو. ایران ویلي چې د دې بدل به اخلي. د امریکایي فوټبال لوبډلې پلان و چې د جنورۍ د 15 نه تر 25 پورې د قطر په اسپایر اکیډمۍ کې آزمایشي لوبې وکړي. قطر د 2022 کال د فوټبال د نړیوال کپ قربا هیواد دی. د مشال د خبرونو پای او به تاسو د موسم حال او د کرن صوبای د سراج زهیر نواوري.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.55 روپیه 50 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپیه 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 2.1 روپیه 50 پیسې او په 2.2 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.1 روپیه 50 پیسې او په 1.2 روپیه 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.1 روپیه 90 پیسې او په 2.1 روپیه 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.1 روپیه 90 پیسې او په 1.1 روپیه 40 پیسی. او یو افغانی په 200 روپیه غستل کیږي او په 202 روپیه خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې په درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 14، بنو کې 8 او 14، ژوب کې 2 او 15 او کوټه کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه پروګرامونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به اوري د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی د دفاع شریکه قائمه کمیټي د پوز نیوی او هوایی ځواک مشرانو د کاري مودې غځولو په اړه د مثبتې منظوري ورکړې. دا به هم واورئ دا چې کله سیاسي ګوندونه مهمې فیصلې کوي نو د عام غړو رائے په پام کې نیول کیږي که نه.
په پاکستان کې له جمهوري قدرونه یا ولسواکۍ قدرونه دومره مضبوط نه دي چې د ورکر او کارکون آواز ریفلیکس شي په پالیسۍ کې.
د خیبر ضلع مشران وای حکومت ورسره لوس کړی وو چې د ان اف سی ایوارډ نه به دوی ته خپله پوره اعلان کل شوې برخه ورکول کیږي خو لا هم سنشته.
دا یو ډیره غټه ټوکه قبایلو سره شوې ده چې هغه خلک ولې دا تپوس نه کوي چې دا دویم کال روان دی او تر اوسه پورې یو روپۍ د هغه ان اف سی په مت کې دی ته نه دی ورکړی شوی.
او 19 پروگرام سندرو جادوګرو کې د هندي سندرګاړي محمد رفي د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري.
کومره چې دا غږ زمانې کم پتا ته ځا موسیقاران انا غي په کمپوزيټور دې نه زیات چې کومه په محمد رفي باندې وایي.
لو مشال سره واوري. تا تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د پاکستان د سینټ او قومي سملي د دفاع شریکه قائمه کمیټي د پاولس نیوی او هوایي ځواک مشرانو د کاري مودې غزولو په اړه د مسودو منظوري ورکړې ده. په دې مسودو کې لیکل شوی چې د یادو دریو باڼو مشرانو کاري مودې د تر دریو کالو زیاتې کړل شي. په دې لړ کې د پاکستان د سینټ او قومي سملي د دفاع شریکه قائمه کمیټي غونډه پرون شوې چې لږه شیبه وړاندې مو پرې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې. راځي چې
د پاکستان د فورس کم درې سمندري بحري او د غرنګ ځمکني ځواکونه دي د هغه د مشرانو د کار په بوده کې د فورسي لپاره سیستم پیلونه وړاندې شوي وو په کاندي سیمه کې. هغه بیا چې کومیټې ته د سینټ او د قانون سندې مشترکه د دفاع په کې هغه باندې راځي شوي دي منظوري ورکړې شوې ده. اول داسې پلان و چې دغه د منظوري نه وروسته بیا هم خالی پورت باندې دا وړاندې کی، لیکن ځلې پسندي نون هم یو اعتراض کړی چې څومره زر دې دا کارونه شي. په دې باندې بحث کار دی په پارلیمان کې نوونه اول نن کې در سینټ او د قانون سملے. البته مسلم لیگ نون د دې غوښتنې وروسته بیا اوس غونډه د ګل پورت د کیږي د سینټ او د قانون سملے جلا جلا چې دغه بلونه د جنسیت منظور شي، د قانون جوړ شي او د فوج مشرانو کار په بوده کې توسیع لپاره درې کالو هغه باندې د هغې منظوري ورکړي شي.
او اوس هم راځو په دې اړه یو ریپورت ته. د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی د دفاع شریکه قائمه کمیټي هغه قانوني مسوده بیرته قومي اسمبلی ته د راروان ګل په ورځ وړاندې کوي چې له مخې د پوست مشر کاري مودې غزولو وخت وزیر اعظم ته ورکول کیږي. دا مسوده د جنوري په دریمه د دفاع وزیر پرویز خټک قومي اسمبلی ته وړاندې کړې وه. د اپوزیشن تر ټولو لویو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د حکومت ته دې ګام ملاتړ کړی دی، خو ځینو ګوندونو د پارلمان د دې ګام مخالفت کړی دی. په ملک د جمهوری اقدارو پر ضد بللی دی. دا چې دا کوم ګوندونه دي او پر کوم اساس سی په آئین کې د دې بدلون مخالفت کړي تفصیل یې له بوریوال کا کړنا.
جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمن، پښتونخوا ملي اومي ګوند، نېشنل پارټي او جماعت اسلامي د پوز د مشر کاري مودې غزول لپاره په آئین کې د بدلون مخالفت کړي دی. په دې ګوندونو کې هر یو په آئین کې د دې بدلون د مخالفت لپاره خپل دریځ اصولي بللی او د هغه لپاره یې خپل دلیل وړاندې کړی دی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د پارلمان ځکه داسې مهمې پریکړې نسي کولای چې د ده په وینا په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې رامنځته شوی دی.
داسې اسمبلی چې په درغلیو جوړه شوې وي، داسې اسمبلی چې ټولو سیاسي ګوندونو د اپوزیشن ګوندونو رد کړي وي او د نوو انتخاباتو غوښتنه یې کړې وي، داسې اسمبلی ته موږ د داسې قانون سازۍ اجازه نشو ورکولی.
مولانا فضل الرحمن د چاله نامه یادولو پرته وویل د داسې قانون سازیو مخالفت کوونکي پوهان تښتول کیږي او سرکاري ادارې مني چې هغه له دوی سره دی. د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سنیټر عثمان خان کاکړ مشال رادیو ته وویل چې هر وخت یې د داسې ګامونو مخالفت کړی دی چې جمهوری اقدار تر پښو لاندې کوي. نموړي وویل چې د پارلمان غړي په خپل خوښه دا قانون سازی نه کوي، بلکې د ده په وینا هغوی په زور دې ته مجبور کړل شوی دی.
دا په زور په منل کې ګورم موږ اول واره تاسو ته ود خپل ولسته وویلې چې دا کنټرول دیموکراسي ده او دا کنټرول پارلمنت دی، بلکې د کیسن سیویلین مارشال لا ده او دا پر دې پارټیانو باندې انفوس کیږي دا عمل دی او دا دا د دې ملک په ګټه نه دی، د جمهوریت په ګټه نه دی، د پارلمنت په ګټه نه دی، د پارټیانو په ګټه نه دی، موږ دې مخالف یو.
سنیټر عثمان خان کاکړ وویل دا بدمرغي ده چې د اپوزیشن هغو لوی ګوندونو هم د دې ملاتړ اعلان کړی دی کوم چې د دې حکومت لمنلو انکار کړی وو. د نېشنل ګوند مشر او سنیټر حاصل بزنجو مشال رادیو ته وویل چې د حکومت لخوا په آئین کې د پوز د مشر د دندې غزولو لپاره د بدلون معنا پارلمان ته به احترامي کول دي.
پوری دنیا کې مهذب ملکونو مې
د ټول نړۍ په مهذبو هیوادونو کې چیرې هم د پوزي مشر د دندې غزول نشته، نو دلته چې څه روان دي نو زموږ په فکر لدی سره په خپل د پارلمان بې عزتي کیږي او پر پوز به یې اهم اثرات وي. نو زموږ په فکر دا نه د پوز لپاره مناسبه ده، نه د پارلمان لپاره او نه هم د ملک لپاره مناسبه ده.
د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد مشال رډیو ته ویل چې دوی به په سینیټ او پارلمان دواړو کې د دې قانوني مسودې مخالفت کوي.
د ډیفنس کمیټي چې کوم د سینیټ او د قومي اسمبلی مشترکه ډیفنس کمیټي وه هغه ممبر یم، هغې کوم زه تلم او هلته ډیفنس کمیټي په فلور باندې هم ما خپل موقف واضح کړ. موږ د ارمی چیف د ایکسټینشن په حق کې نه یو او موږ دا ګڼو چې د سره اداره جاتي استحکام هغه متاثر کیږي. موږ به د بل مخالفت سینیټ کمیټي کې هم کړی، قومي اسمبلی کې به هم کړو او سینیټ کې به هم.
سینیټر مشتاق احمد وویل که چیرې څوک د دې قانوني مسودې پر ضد سپریم کورټ ته ولاړ سي، نو د دې امکان شته چې پارلمان عدالت ته راکش کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سه اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسف زیوای را روانونه بعد د خیبر پښتونخوا په کابینه کې بدلون کوي او له قبایلي سیمو به هم په صوبایي کابینه کې دوه یا درې وزیران یا سلاکاران شامل وي. د یادونه ده چې قبایلي سیمې په 2013 کال کې په خیبر پښتونخوا کې ورګډ کړل شوې او پروسه کال پکې د صوبایي سمنۍ لپاره انتخابات وشول. نور تفصیل له پیښورا غلام غوس را کوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خیبر پښتونخوا په کابینه کې د بدلون اصولي فیصله کړې ده. په دغه لړ کې 13 ورځ د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې را روانه اونۍ به دوی په کابینه کې د بدلون په اړه رسمي اعلان کوي او د زمشوي قبایلي زلونه منتخب شوي د اسمبلی د غړونه به هم دوه یا درې وزیران یا مشیران په صوبایي کابینه کې شاملوي.
د صوبایي کابینه کې به ان شاء الله نیکسټ ویک پورې امکان دی چې رادو بدل شي او څه نوې انډکشن به پکې کیږي، نوې خلک اغوسته کیږي او د فاټا چې کوم زمشوده ازلادي هغې نه نمایندګي اغوسته کیږي په کابینه کې ان شاء الله.
په صوبایي کابینه کې د بدلون په اړه دا فیصله 13 اونۍ هغه مهال شوې وه کله چې وزیر اعظم عمران خان پیښور ته راغلی و او په یو غونډه کې د صوبایي وزیرانو د کارکردګۍ جاج اخیستلی و. ونام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر ضلع سیاسي مشرانو او فعالانو ویلي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو په وخت ورسره د ان اف سي ایوارډ نه د خپلې برخې ورکولو هلته د لسکلن پرمختیايي پلان لاندې سالانه د 100 ارب روپو خرچ کولو وعده شوی وي خو تر اوسه په دې عمل ونه شو. دوی وایي حکومت دې نوو قبایلي ضلعو لپاره اعلان کړل شوي ټول پلانونه عملي کړي. د په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د 15 مئی ترمیم نه پس چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شو نو هلته نو قبایلي ضلعو لپاره لسکلن پرمختیايي پلان اعلان کړای شو او حکومت ویلی وو چې کله د ان اف سي ایوارډ نه د قبایلي ضلعو برخه ورته میلاو شي نو بیا به دا پلان عملي کوي او په دې لړ کې په ټولو قبایلي ضلعو کې د سالانه 100 ارب روپو خرچ کولو لپاره د قبایلي وګړو سره مشورتي غونډې هم شوې دي. خو د خیبر قبایلي ضلع سیاسی مشران او فعالان وای نخو ان اف سی ایوارډ برخه ورکړل شو او نه په دې پرمختیايي پلان باندې عمل وشو. په دې موضوع د پارلیمان پخوانی غړي او قبایلی مشر حمید الله جان پردی مشال ریډیو ته وویل
دا یو ډیره غټه ټوکه قبایلو سره شوې ده. اوس زه حیران په دې يم چې هغه خلک ولې دا ته پوس نه کوي چې دا دویم کال روان دی او تر اوسه پورې یو روپۍ د هغه ان اف سی په مت کې دی ندی ورکړی شوی او ماغه سالانه چې کومه ډی پی انې وې هغه هم پوره نه ملاویږي د علاقو ته او هر ستی تر بترو په بدل کې پراته دي.
د خیبر ضلع یو فعال حسین افریدی وای
انزمام سره ډیر مسائل حلم شو، ډیر مشکلات هم راځي جوړ شو ځکه موږ ته عدالت راغی، د عدالت پورې رسایی راته ملو شو، انصاف راته ملاویږي خو بل طرف ته زمونږ خلک د قانون نه ناخبره دي.
د خیبر یو زیتن ترابلی افریدی هم په دې موضوع خپل خیالات صدا سرګند کړل
چې مو په لوکا کې د بیت المال یا د زکات ولا کم سیستم روانو د مریضونو علاج او غولا میډیسن ورکولو هغه شینات وسه پورې تړلې شوې دي. هیڅ قسم مخکې پروګرس کې ونه شولو. داسې مختلف شین نور دي چې هغه د فټ سیکریټس را یا زړه فټس را تعلق لرلو آی بند کړل نو شل ته وسه پورې سٹارټ نه بل یو شی وسره ده چې د هر محکمې دلته په لوکا کې دفتر پکورو د غسر کلاس 4 د غسر مختلف شین د خلکو روزګور به پیدا وای اتو اوسه پر دغه ونکړل غټ ثبوت دی چې عدالت مو پاتہ بوت کړي بل شی وسره د سکول نه دی مونږ کندر پروت دی
د وکمن ګوند تحریک انصاف یو مشر او د سفران وزارت پارلماني سیکرټری اقبال پردی وای حکومت با قبایلی ضلعو ته د ان اف سی ایوارډ برخه ضرور ورکوي او هلته به لسکلن پرمختیایي پلان هم عملي کوي
د ان اف سی ایوارډ چې کومه مسله ده هغه په یو صوبې نیمې نه را اشاره ده د پنجاب او د خیبر پختونخوا چې کوم او د بلوچستان په دې کې به مسله نه ان شاء الله چې پر روان ورځو کې به موږ په دې باندې د عمران خان رای هم پکې شامل کړو د منیسټر رای هم پکې شامل کړو چې موږ قبایلو له کوم د ان اف سی وارډ کې سو ارب سالانه یې خوي چې پاغي کې کوم پروګرام روان دی او کومې ریلی شوي دي یا کیږي چې په باندې تاسو لا یو تفصیلی موږ بریفینګ درکو چې عوامو ته پته ولګي او په دې باندې چې کوم کارونه روان دي چې هغه ته پند ریلی شي
قبایلی ولسوای 13 کالو بد نئی دوی ډیر زپلی او باید د بیا بحالې لپاره اعلان کړی شوی ټول پلانونه عملی کړل شي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اور ادونکو په پاکستان کې چې لکله تحریک انصاف ګوند حکومت تر لاسه کړې ده نو د نورو ګوندونو په سیرې پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند هم پر مشورو او په کارونو پوښتنې راپورته کړې دي او هغه د درغلیو په نتیجه کې رامنځته شوی بللې دي خو تحریک انصاف یې تل دا تورونه رد کړي اوس چې مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په وزه مشر د دندې غزولو پاړه د حکومت قانون سازي ملاتړ اعلان کړی دی نو د دې ګوندونو خپل یو شمېر غړي په ټولنیزو رسنیو د خپلو مشرانو په پریکړو نیوکه کوي لدې سره سره دا پوښتنې هم راپورته کیږي چې آیا کله چې سیاسي ګوندونه مهمه فیصله کوي نو د عام ولس رائے په پام کې نیسي کنه په دې اړه نور تفصیل د بوریوال کاکړ ناور
مسلم لیگ نواز پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند چې لکله د جنرال قمر جاوید باجوا د دندې غزولو لپاره له حکومت سره په قانون سازي کې د همکاري اعلان کړی دی نو د دې ګوندونو یو شمېر غړو پر ټولنیزو رسنیو خپل ګوند د استابلیشمنت په ملګرتیا تورن کړی دی په دوی کې زیاتره په غیر مستقیمه توګه او ځینو بیا نیغ په نیغه پر خپل مشرانو نیوکه کړې دي چې ولی د هغه تحریک انصاف عملاتړ کړی دی د کوم پر ضد چې احتجاجونه کول د مسلم لیگ نواز ډلې یو غړی سمیع الله خاطر وای دوی پر جمهوریت باور لري او د خپل ګوند د دې پریکړې مخالف دي د ویل د ټولنیزو رسنیو لارې تک سره اوس دې تلار هوار سوی دی چې د ګوند غړي له یو تګلاري یا پریکړې سره خپل اختلاف وړاندې کړي
زما نظر دا دی چې د یون کونسل د هغه په فیصله سازي کې خو کارکون وي خو کدي روان ستونزې ته وګورو یا دغه سنور د قانون او یت کې مسجد نه بیا د ورکر رائے ته د ورکر ارزښه سي ارزښت ته ورکر نه لري په پاکستان کې لا جمهوریت قدرونه یا ولسواکي قدرونه دور مضبوط نه دي چې د ورکر او کارکون आवाज ریفلیکس شي په پالیسي سازي کې
سمیع الله خاطر وویل دا سی ډیر زل سوی دی چې د ګوند مشرتابه یا د رایو اختلاف بد ګڼلې او پر هغه ورته د یو نه یو رنګه سزا ورکولو هڅه کړې ده د پیپلز ګوند یو غړی دانیال ګلو وای دوی د خپل ګوند پر دې پریکړه خوښ نه دي او هڅه کوي چې د ټولنیزو رسنیو په وسیله خپل ژغ د ګوند تر مشرتابه ورسوي پاکستان پیپلز ګوند کې دا یو روایت ستا چې که پر ټولنیزو رسنیو وي او یا عامه توګه یو خبر وي نو د ګوند د عام غړي رائے ته احترام کیږي داسې خلک وي چې د ګوند مشر ته د ولس ژغ رسوي او هغه په خپل هم پر ټولنیزو رسنیو ډیر فعال دی نو ځکه تر څنا څه حد د عام غړو رائے پر فیصله سازي اغیز کوي د عوامي نېشنل ګوند مخکښ او پر ټولنیزو رسنیو فعال حمایت الله مایار هم د خپل ګوند له دې پریکړې سره مخالفت ښودلې دی چې ولې یې د تحریک انصاف په خوله د پوز د مشر دندې غزولو ملاتړ کړی دی نموړي مشال رادیو ته ویل چې د نورو په څیر په عوامي نېشنل ګوند کې هم دا روایت اوس کم سوی دی چې د ګوند د عامو غړو د رای احترام وسی
عوامي پارټي چې په خپله ډېر زیات دغه برداشت چې دا پاتې د تنقیدي خبره منلې او چې کوم ځای کې به اختلاف او اغیته به مخامخه یو وزن ورکو او بیا به یو مشترکه فیصله کېدلې او دا غي پرانا کې اوس چې څنګه په نورو پاټو کې دغه دشته د عوامل شي پاټه کې موږ وخت سره دا کم شوی دی، بلکې دا کوشش کوو چې په پاټه کې دغه روایت او دغه رواج بیا ژوندی کړو.
لکه څنګه چې د پاکستان د آئین په آرمی اکټ کې د بدلون مخالفینو خپل دلیلونه وړاندې کړي دي، همداسې د حکومت د دې ګام ملاتړ کوونکو هم خپل موقف اصولي بوللی دی.
اوریدونکو، د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د ایران د سپا پاسداران انقلاب د قدس ځواک ته مشر قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته پر حالاتو د دې پیښې په ممکنه نتیجو خبرې کړې دي. پومپیو د پاکستان د پوځ له مشر او نورو هیوادونو د بهرنیو وزیرانو او مشرانو سره هم خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومن ناور.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د خود ځواک د مشر قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته پر حالاتو خبرې کړې دي. د ایران د خود ځواک پیاوړی کمانډان قاسم سلیمانی د جنوري په دریمه په بغداد کې په یو امریکایي برید کې وژل شو. پینټاګان ویلي دی چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري دویمې پر سهار د حملې منظوري ورکړې وه. د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي امریکایي پوځ د ولسمشر په لارښوونه له هېواد بهر د خپلو سرتیرو د ساتنې په موخه د ایران د انقلاب ساتونکي قدس ځواک د بشر قاسم سلیمانی له وجنې سره یو پریکنده دفاعي اقدام کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ټویټر لیکلی چې د پاکستان د پوز لمشر افغان ولسمشر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانس بهرنیو چارو وزیر او نور یو شمېر چارواکو سره یې خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل ټویټ کې لیکي چې د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره یې د امریکا پر هغه دفاعي اقدام خبرې کړې چې لمخې یې قاسم سلیمانی وژل شو. نوموړی زیاتوي د ایرانی رژیم فعالیتونه بې ثباته کوونکي دي، خو د دوی د امریکا د ګټو کسانو تنصیباتو او اتحادیانو خوندي کولو هوډ به کله هم کمزورې نشي. تر دې لږه شیبه وروسته د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو ټویټ کې د یادو دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو پخلی وکړ او زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې پر حالاتو او په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د راپورته شوي کړکېچ د ممکنه نتایجو په اړه خبرې وکړي. په یو بل ټویټ کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ویلي دي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوا پر دې خبره ټینګار وکړ چې باید ټولې اړوند خواوې زیات ازغم وخایي او تعمیري هلې ځلې وکړي. د پوز مشر د افغان سولې بهیر په بریالي کولو د توجه برقرار ساتلو اړتیا هم تکرار کړه.
اوریدونکو، په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته. د امریکا ولسمشر وایي امریکا د جګړې د مخنیوي په خاطر قاسم سلیمانی اوجه د جګړې د پیلولو په خاطر نه. دا خبره ډانلډ ټرمپ د جمعې په ماښام په فلوریدا کې د ایران د لوړپوړي پوځي چارواکي قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه په وینا کې وکړه. وروسته له هغې چې د جمعې په ورځ امریکا اعلان وکړ چې د سپا پاسداران انقلاب اسلامي د قدس ځواک مشر قاسم سلیمانی په هوایي برید کې اوجه، تهران د غچ اخستلو هم ویل دي. په دې اړه نور تفصیل د ملالې بشیر نو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي د ولسمشر په توګه د دنده ده چې د امریکا او د دې هیواد د خلکو دفاع وکړي. ترامپ په فلوریدا ایالت کې د جمعې په مخستن د وینا پر مهال ویل چې د هیواد ځواکونو یې د په قومنده د ایران لوړپوړی پوځي چارواکی قاسم سلیمانی وواژه. ترامپ سلیمانی یو تروریست وباله. د ویل چې قاسم سلیمانی پر امریکایي ډیپلوماټانو او پوځیانو د حملو پلانونه جوړول، خو دی د دغو فعالیتونو پر مهال لمنځه یوړل سو. ډونلډ ترامپ ویل
سلیمانی هاز بین پرپټریټینګ اکټس اف ټیرر ټو ډیسټیبلایز د میډل ایست.
سلیمانی له تیرو شلو کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ رامنځته کولو په خاطر تروریستي فعالیتونه کول. پرون چې امریکا څه وکړل باید ډیر پخوا یې کړی وای، د ډیرو خلکو ژوند بژغورل سوی وای. په دې وروستیو کې سلیمانی په ایران کې د لاریونو د ځپلو مشري وکړه او د خپل حکومت په لاس تر زرو زیات کسان شکنجه او ووژل شول. موږ پرون دا اقدام د جګړې درولو په خاطر وکړ، د پایلولو په خاطر نه. د جمعې په ورځ د امریکا بې پیلوټه الوتکې په عراق کې د ایران لوړپوړی پوځي مشر او د ایران د مخ پر زیاتېدو نفوذ تره قاسم سلیمانی وواژه. ایران په غبرګون کې د غچ اخیستلو تهدید وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جمعې په ماخوستن له یوه ایراني تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې امریکا د سلیمانی په وژلو سره یوه لویه تیروتنه کړې ده. د ویل
لذا در سه بود بعد نقض حاکمیت
امریکا په درو برخو کې لوی تیروتنه وکړه. یو دا چې د عراق د خپلواکۍ له حق سرغړونه وکړه، بل دا چې له نړیوالو قوانینو سرغړونه وکړه، او دریم دا چې په ټوله سیمه کې احساسات زخمی کړل. دغه تیروتنو ته غبرګون به د ایران له کنټروله وتلی خبره وي.
حتما خارج از اختیار جمهوری اسلامی خواهد بود.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د جمعې په مخستن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې سلیمانی په یو شمیر حملو کې د لاس درلودو ترڅنګ د هغې دولس کسیزې ډلې له لسو کسانو سره افغانستان ته په غیر قانوني توګه په سفر کولو کې هم مرسته کړې وه چې پر امریکا یې د سپتمبر په 11مه حمله کړې وه. دو شپېته کلن سلیمانی د قدس ځواکونو مشر و. دی په ایران کې تر ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وروسته دوهم قدرتمن کس بلل کېده.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه د مجید بابر نو.
د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی د دفاع په اړه قائمه کمیټه د دغه هیواد د ځمکني سمندري او هوایي ځواک په اړه په آرمی اکټ کې د بدلون د درې وایي نیبینو د مسودې منظوري ورکړې ده. بلخوا جمعیت علما اسلام فضیر رحمان ډلې جماعت اسلامي پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند د پوز د مشر د دندې د مودې غځولو د دې بل مخالفت کوي. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څنګه وایي چې تېر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترمنځ په ټلیفون خبرې شوې. د پوز لخوا ویل شوې چې په دې خبرو کې په عراق کې په یو امریکایي هوایي برید کې د یو ایراني لوړ پوړي پوځي جنرال قاسم سلیمانی د وژنې نه پس په سیمه کې راپورته شوې صورتحال په اړه خبرې شوې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې راتلونکي اونۍ به په صوبایي کابینه کې د زمشو قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکي وزیران یا سلاکاران شاملوي. خیبر پختونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د روان کال د مارچ میاشتې په شمالي وزیرستان د ماچوس سیمې کډوال خپل سیمه تاسو تیر ورځ مشالې ډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې ویاند احسان داوړ وویل چې د دغه سده پاسه سلور سو کورنیو د ستنېدو پلان یې برابر کړی. د سواد د تحصیل قبل د شاډیرې سیمې پولیس وایي چې تیر شپه سالم احمد لمیتن خپل انګور او یو بلتن د غیرت په نوم په ډزو وجلې دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې هغه د ایراني لوړ پوړي پوځي مشر د وژنې حکم په دې مخور کړی و چې د جنگ مخاونیسی. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش خپل هغه بیان تکرار کړی چې په لیبیا کې په سمدستي توګه د ډزبندۍ وخت نه شوی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو 19 پروګرام سندرو جادوګرو ته. د نن په پروګرام کې د هندي فلمونو د نومیالي سندرغاړي محمد رفیع د ژوند او هنر مختصر حال درکو. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار هارون باچا جوړ کړی دی.
ستړي مشای ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دېونه خبرونه د هندي فلمونو د یو نومیالي سندرغاړي محمد رفیع سندرو او دغه د ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړې شوې ده. محمد رفیع هندي کلاسیکی موسیقي ادا کړې و او خپل غږ یې داسې جوړ کړو چې پر کلاسیکل سربېره د هر رقم سندره ویلو ظرفیت یې درلود. د نوموړي په اړه ویل شوی چې د هند په بیلابیلو ژبو کې یې شاوخوا 5000 سندره ثبت کړې دي. د محمد رفیع د هنري کارونو په بدل کې د هند دولت او د هند فلمی صنعت هغه ته لوړې جایزې او انعامونه ورکړي دي. د سندرغاړي محمد رفي پاړه پر انټرنیټ ورکل شوی معلومات خي چې هغه د هندي پنجاب د امرتسر صوبې په کوتلا سلطان سنگ نوم کلی کې د 1947 زیږدیز کال د دسمبر پر 23مه د حاجی علي محمد په کور کې وزیږید. رفي ماشوم و چې د خپل کلی د یو فقیر سندرې به نقل کولې او ویلې. د رفي کورنۍ په 1935 زیږدیز کال کې لاهور ښار ته کډه شوه او پلار یې په بټي ګیټ نومې سیمه کې یو سکاوه پرانیسته. محمد رفیع د کلاسیک موسیقۍ زده کړې له استاد عبدالوحید خان، پندت جیون لال متو او فیروز نظامی څخه وکړې. محمد رفیع خپل اولنۍ سندره د 14 کالو په عمر کې په لاهور کې وویله. د فلم اولنۍ سندره بیا په 1947 کال کې هم په لاهور کې د یو پنجابي فلم لپاره د شیام سندر په موسیقۍ کې له سندرغاړې زینت بیگم سره په ګډه وویله. همدغه کال و چې د آل انډیا رادیو د لاهور څانګې رفیع ته د سندرې ویلو بلنه ورکړه. نوموړي په 1945 زیږدیز کال کې د هندي فلمونو په نړۍ کې قدم کې خود او د گاؤں کی گوری نومې فلم لپاره یې سندره وویل.
مار کے آنکھ جو عاشق کو نکما کر دے کے بنفشانی بہت سرسا ہے اب جگت دے شربتے ہاں ہاں شربت دیدار کی دیدار کی
مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د هندی فلمونو د نومیالی سندرغاړي محمد رفی سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. په 1904 سرویختم زیږدیز کال کې محمد رفی ممبئی ته ولاړ. د تنویر نکوی په نوم یو شاعر هغه د هندی فلمونو له جوړونکو سره معرفي کړ. رفی ته موقع ورکړل شوه چې د موسیقار ناشاد کمپوزونه د وخت له مشهور سندرغاړي کې ایل سیګل سره په ګډه ووایي. هغه په 1908 وختم زیږدیز کال کې د جگنو فلم لپاره له سندرغاړي نور جهان سره هم جوړه سندرې وویلې. د هند تر تقسیم وروسته رفی په ممبئی کې د پاتې کېدو پریکړه وکړه او په پاکستان کې خپل کورنۍ هم هند ته پسې وغوښته. رفی د سیګل ترڅنګ د وخت د یو بل مشهور سندرغاړي جی ایم دورانی غږ هم خوښېدو او برغې سندرې به یې ورسره ویلې. نوموړي په 1950 او 60 لسیزو کې له موسیقارانو نوشاد، او پی نیر، شنکر جیکیشن، ایس ڈی برمن او روشن سره د یو شمېر هندي فلمونو لپاره سندرې جوړې کړې. دا یو وایي چې سل سندرغاړي پکې ورسره ول. په 1960 زیږدیز کال کې د نوشاد په موسیقۍ کې د مغلي اعظم فلم لپاره ویلې. محمد رفی د وخت له نومیاله فلمی سندرغاړو سره برغه سندرې ویلې دي چې دغه ډلې څخه د لتا منګیشکر، آشا بوسلے، مکیش، کشور کمار او منا دے نمونه د یادولو وړ دي. رفی د لکشمی کانت او پیارے لال په موسیقۍ کې هم یو شمېر فلمی سندرې ویلې. په 1963 کال کې د دوستی فلم د دې سندرې لپاره رفی او دغه موسیقارانو ته د فلم فیر په نوم جایزه ورکړل شو.
سانج سویرے پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے آواز
محمد رفیع د غږ او هنر د ځانګړتیاو په اړه مو په پیښور کې د موسیقۍ د استاد اے آر انور نظر پوښتلې. دیوای محمد رفیع د هر رقم سندرې ویلو قدرت لاره. د استاد انور په خبره محمد رفیع ته دا کمال حاصل و چې خپل غږ د فلم د سناریو مطابق جوړ کړي.
محمد رفیع خو یو کټ انفرادیت دا چې دا آواز هم په درو او سبټایټلز په بیس کې هغه غږ کړی دی. سویرې هم پته لګي چې محمد رفیع دی. بیا په درمیانی سبټایټل کې لګیا نوم او په پوکیچ کې لګیا نوم. د دې یو آسان مثال هو دنیا کې رکھوالے سن درد برے میرے نالے. دا داسې یو آیټم دی په دې کې هغه بالکل په بیس کې هم لګیای. بیا د هغې نه بعد هغه سرنۍ انټر چې کوم دی هغه ډېره بیا په بره باندې ځي او آواز یې بالکل په ځای باندې ولاړي په یو نوټ باندې ولاړو یا کرنی باندې اور نئے سال انڈی کی ہو نہ تو آواز کی ہو نہ تو سر کی فکر میرا جی
دنیا کے رکھوالے سن درد بھرے میرے نالے سن درد بھرے میرے نالے آش نیراش کے دو رنگوں سے دنیا تو سجائی نیا سنگ طوفان بنایا ملن کے ساتھ جدائی جا دیکھ لیا مر جائی او لٹ گئی میرے پیار کی نگری اب تو نیر
خبردار چې محمد رفیع دا کمال چې دی کله هم د کم یا اور دسته دی په فلمی کمپوز کې یا کمتان دسته دی یا د مرکې چې کوم استعمال کړی نه راځمره مناسب کړی دی. الله چې لایف ریکارډینګ به ټول میوزیشن او سنگر او رسم په ځای باندې لګیو بل دا چې هغه څومره چې دا هغه زمانی کم حساسه ځا موسیقارانو انا غي په سی کمپوز چې ورې دی بیا چې کوم محمد رفیع باندې محمد رفیع کې دا یو خاصیت هم وو
چې هغه بالکل د سچویشن مطابق خپل غږ کې هغه تاثرات پیدا کوله. څنګه چې ټریجیډي سونګز ویلې دي یا رومانټک سونګز ویلې دي، نو په هر یو غانه کې داغه هغه دغه کم دی نه هغه تاثر پکې بالکل نمایه دي.
بہاروں پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے. بہاروں پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے. ہوا لگا ان گورے ہاتھوں میں، اتر آ اے گھٹا کا جل، لگا ان پیاری آنکھوں میں. ستاروں مانگ بھر جاؤ، میرا محبوب آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے. بہاروں پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے. نظاروں ہر طرف اب تان دو ایک نور کی چادر، بڑا شرمیلا دل بر ہے، چلا جائے نہ شرما کر. ذرا تم دل کو بہلاؤ، میرا محبوب آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے. بہاروں پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے.
په پیښور کې د موسیقۍ استاد اے آر انور زیاتوی د محمد رفیع په غږ او هنر کې دومره زور وو چې د وخت نومیالی او سندرغاړو په موجودګۍ کې ځانته بیل ځای پیدا کړ. د استاد انور په وینا د محمد رفیع آهنګونه یوازې تر هند او پاکستانه محدود پاتې نه شول، بلکې د نړۍ نورو قومونو او خلکو ته هم ورسېدل او هغوی خوښ کړل.
محمد رفیع راغی نو د ټون او د غږ چې کم دی هغه بالکل یو شر مختلف، د سایګل یا د مکیش جی د آوازونو چې کم دی نو د دې زیات تاثر په پوزه کې راځي، د پوزې هغه غږ چې ورته موږ وایو. خو چې کله محمد رفیع راغی نو د آواز چې کم دی هغه داسې چې هغه د تالو او د پوزې په مابین کې وو. دغه د موسیقۍ خپل چې کوم اصول دی قانون دی چې درې ریښې به تالو یې یو ریښه به پوزه وي. بل دا چې د غږ ډېر کلا وو، د آواز چې کم دی نو هغه میدانی آواز وو. نو د مکیش یا د کے ایل سیگل هغه اشار یا هغه جادو یا هغه اثر ماتېدل ډېر ګران کار وو. خو چونکہ چکل بیا محمد رفیع راغی او د زده غږ دی خلکو تور کلا او گانا بدل کولا، دا نور سم دغه غږ چې دینو دی آوازونه چې کم دی نه غږ لیمیټډ محدود وو، یو خاص رینج کې دی ویلې. خو چونکہ رفیع آواز چې کم دی نه هغه میدانی آواز او یو کلا او آواز وو، او دا غږ نه بعد چې کم دی نه بیا په بره ظاهر کې دا هنګ دومره اسټابلش شو یو بین الاقوامي حیثیت هغه اختیار کړ تر دې پورې چې زموږ د خور خیبر پښتونخوا پورې هم دغه هنګ راستلی دی. تقریبا د هر جبهې خلک چې د کلاو آوازونو عادت نه هغې بیا محمد رفیع چې کم دی نه هغې په خپل ځای نه په زړه کې ورته ځای ورکړی دی، او د هغه عکاسي کړي او د هغه تقلید یې کړی دی، له اوسه پورې هغه سلسله لا روانه دی.
د 1970 لسیزې په کلونو کې محمد رفیع د دې لپاره چې حج یې کړی او ناروغه هم و نسبتا کمې سندرې وویلې. بیا هم په یادو کلونو کې ویلې یو شمېر سندرې په ولس کې مقبول شوې. نوموړی چې عمر یې 55 کالو ته رسېدلې و، د 1980 زیږدیز کال د جولای پر 1/3 د زړه د دورې له امله په ممبئی کې ومړ. د رفیع د جنازې په مراسمو کې شاوخوا 100,000 کسانو شرکت وکړ او د هند دولت د هغه د مړینې په غم کې 2 ورځې عامه رخصتي اعلان کړه. د رفیع د سندرو مینوال اوس هم په کال کې 2 ځله د هغه د زوکړې ورځې او تلین مانځلو لپاره د هغه قبر ته ورځي.
ہوئے ہم جن کے لیے برباد وہ ہم کو چاہے کرے نہ یاد جیون بھر جیون بھر ان کی یاد میں ہم گائے جائیں گے گائے جائیں گے زمانہ تھا وہ پل بھر ہم سے رہے نہ دور ہم سے رہے نہ دور ایک زمانہ تھا وہ پل بھر ہم سے رہے نہ دور ہم سے رہے نہ دور ایک زمانہ یہ کہ ہوئے ہیں ملنے سے مجبور ملنے سے مجبور ایک زمانہ یہ کہ ہوئے ہیں ملنے سے مجبور ملنے سے مجبور وہ غم سے لاکھ رہے آزاد تمہیں نہ درد بھری فریاد افسانہ افسانہ ہم تو پیار کا دہرائے جائیں گے گائے جائیں گے میں ہوں ایسا دیپ کے جس میں میں ہوں ایسا دیپ کے جس میں نہ باتی نہ تے نہ باتی نہ تے بچپن بیتا بنی محبت چار دنوں کا کھیل چار دنوں کا کھیل بچپن بیتا بنی محبت چار دنوں کا کھیل چار دنوں کا کھیل رہے یہ دل کا نگر آباد بسی ہے کس نے کسی کی یاد ہم دل کو ان کی یاد سے بہلائے جائیں گے گائے جائیں گے ہوئے ہم جن کے لیے برباد وہ ہم کو چاہے کرے نہ یاد جیون بھر جیون بھر ان کی یاد میں ہم گائے جائیں گے